د مشال ریډیو په یو بل غړی کې ستریم شي په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجا شو دی وینې تر دوو بجو په دې خبرونه کې هم از منو شاستا سپور بایم چې په کې درته د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا بلوچستان افغانستان په اړه یو رپورټونه لرو په دویم نیمای کې د هفتواره خبرونه ریډیوي مجله هم اوریدلی شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار بشیر وخت باندې کوي
لمړی د خبرونو سرټکی د خبر پښتونخوا حکومت د پخوانی صوبایي وزیر ضیاء الله افریدی هغه تورونه رد کړی دی چې وزیر الله پرویز خټکی د سیاسي انتقام باندې تورن کړی و. د پاکستان کورنو چارو وزیر چودھری نثار خان وایي په بټ آباد کې د القاعده ترهګر ډلې مشر اسامه بن لادن د وژنې په اړه جوړ کمیشن رپورټ دی نشر کړل شي. او په برلین کې د کریسمس په مارکیټ د ټرک حمله زیمواری اسلامي دولت وسلوال ډلې یادایش منلې ده. د خبرونو تفصیل د خبر پختونخوا حکومت د پخوانی صوبایي وزیر او حکمران ګوند تحریک انصاف غړي ضیاء الله افریدی هغه تورونه رد کړی دی چې وای وزیر الله پرویز خټک او احتساب کمیشن د یو سازش لمخې تورن کړی دی. د اطلاعاتو لپاره د وزیر الله سلاکار او صوبایي وزیر شافرمان وای وزیر الله پرویز خټک د احتساب کمیشن په چارو کې هیڅ قسمه لاسوهنه نه ده کړې. ضیاء الله افریدی د صوبې د احتساب کمیشن لخوا د درغلیو په تور نیول شوی و خو هغه پرون مشال ریډیو ته وویل چې وزیر الله پرویز خټک له ده څخه سیاسي انتقام اخیستی. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وایي په بټ آباد کې د القاعده ترهګر ډلې مشر اسامه بن لادن د وژنې په اړه جوړ کمیشن رپورټ دی نشر کړل شي. نثار پرون مازیګر اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې 2011 کال کې د امریکایي ځواکونو په پټه بټ آباد کې عملیاتو سره د پاکستان ځمکني حاکمیت څخه سرغړونه کړې ده، نو ځکه به هغه د کابینې په راتلونکي غونډه کې دا مسله راپورته کړي. ځینو اپوزیشن ګوندونو د رپورټونو تر مخه له نږدې 15 کلونو راهیسې بټ آباد کې د اسامه بن لادن د استوګنې په اړه هم پوښتنې راپورته کړې وې. د بشري حقوقو لپاره کارکونکو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل نن په خپلې خبرپاڼه کې ویلي چې پاکستان کې د توهيني رسالت قانون له انساني حقوقو سرغړونو ته لار برابروي. په خبرپاڼه کې د دې ادارې د نړیوالو مسایلو د څنګه مشر آدري گاغران له خولې ویل شوی چې داسې ډېر زیات شواهد شته چې د پاکستان توهيني رسالت قانون یا بلسفمي له انساني حقوقو سرغړونه ده او خلک دې ته هڅوي چې قانون په خپل لاس کې اخلي. د نوموړي په خبره کې څوک د مذهب په سپکاوي تورن شي نو د دفاع لپاره د پاکستان په سیستم کې څه نشته. تر اوسه پورې پاکستانی چارواکو د دې نیوکو په اړه څه نه دی ویلي. ملګری ملتونو او پېښور کې افغان کنسلګرۍ د کډوالو مېرمنو د خدمت لپاره یوه اداره جوړه کړې ده. پرون د کډوالو په نامه د ادارې پرانیسته په پېښور کې وشوه. د دې ادارې مشر مستوره ستانکزی پرون مشال ریډیو ته وویل چې دې ادارې سره به د افغان کډوالو مېرمنو ډېرې ستونزې حل شي.
خصوصا هغه زنانوي چې خپل وطن ته ځي هغو لپاره د تعلیم زمینه ور برابره کړو او دوی ته به د صحت د پروګرامونو سنټرونه جوړو.
دا په داسې حال کې ده چې دې وروستیو کې له پاکستانه په زرګونو کډوال افغانستان ته ځکه ستانه شول چې د دوی په خبره دغلته پولیسو زورول. تازه خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. په افغانستان کې د تاجکستان سفیر شرف الدین اماموف وایي هیواد به ترهګرۍ سره په مبارزه کې د افغانانو ترڅنګ ولاړ او همکاري وکړي. اماموف پرون په کابل کې د ملي وحدت حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل او وویل چې ترهګري د ټولې سیمې لپاره یو لوی ګواښ دی. د اجرایه رئیس د دفتر پرونی خبرپاڼه وایي چې عبدالله عبدالله د تاجکستان په ګډون له ټولو هیوادونو غوښتنه وکړه چې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې خپلې همکاري زیاتې کړي. تاجکستان په افغانستان کې د سخت دریځو ډلو د فعالیت له زیاتېدو او د نشئی موادو د قاچاق له امله اندېښنه لري. د هیواد په روسیو کې له افغانستان سره په ګډه پوله باندې اضافي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي وو. د جرمنی په برلین ښار کې د کریسمس په مارکیټ د روسي حملې زموري د اسلامي دولت وسلوال ډلې یا داعش اخیسته ده. پرون د اعماق په نامه یوې پاڼې دا خبره خپره کړه چې د داعش خبرونه خپروي. په بردن کې د دوشنبې په ماښام یو موټر چلوونکی د کریسمس په مارکیټ کې په خلکو خپل لوی ټرک وخیژاوه. دولس تنه یې ووژله او نږدې 50 کسان یې زخمیان کړل. د جرمني پولیس وایي چې د حمله کوونکي په لټه کې دي. پولیسو پرون یو پاکستانی وګړی چې له حملې سره د تړاو په تور نیول شوی و بیرته خوشې کړی دی. د برلین څارنوالۍ ویلي چې د نیول شوي سړي پر ضد کافي شواهد موجود نه وو. امریکا په اوکراین کې د روس د لاسوهنې له امله د مسکو په چارواکو نوي بندیزونه اعلان کړل چې د پوتین نږدې کسان یې په نښه کړي دي. د بندیزونو په دې لیست کې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین د پخونکي یا اشپز نوم هم شامل دی. د امریکا د خزانه وزارت پرون دا لیست اعلان کړی چې وتنه روسي وګړي او پوروس او کرایمیا کې ګڼ شمیر شرکتونه یا کمپنۍ هم پکې راغلي دي. مسکو په دې اړه شدید غبرګون ښودلی دی. د دې هېواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر پرون وویل چې دا له دښمنۍ ډک ګام دی او روس به یې ځواب ورکړي. د اترتاس خبري اژانس په حواله د روسي چارواکي ویلي چې د دوی حکومت به هم په امریکا او په امریکایي چارواکو د خپلو بندیزونو لیست پراخه کړي. دا و تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس به زموږ همکار رابعه اکرم خان له پاکستان څخه د موسم حال او د کرنسی بیې وړاندې کړي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.8 روپیه خرڅل کیږي او په 1.8 روپیه او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.1 روپیه او 30 پیسې او په 1.2 روپیه او 10 پیسې. یو پاوند په 1.2 روپیه او 50 پیسې او په 1.3 روپیه او 30 پیسې. یو ریال په 28 روپیه او 60 پیسې خرڅل کیږي او په 28 روپیه او 70 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 1.1 روپیه او 10 پیسې او په 1.1 روپیه او 30 پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ یو شپېته پیسې او په یو روپۍ دوه شپېته پیسې او په یو پاکستاني روپۍ 302 ایراني ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستاني روپۍ 305 ایراني ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا به پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجې حرارت 34 بنو کې 15 او په کوټه کې منفي 20 وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسی بای او موسم حال واورید. کپروانه غړې کې را سره ملوي نو دغه ریپورتونه اوریدلی شئ. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ویلي په اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف د غړي او پخوانی وزیر ضیا الله آفریدی تورونه بې بنیاده دي او د دې خلاف به عدالت ته ځي. ضیا الله آفریدی سوای
عمران خان له دې نه رپورټونه ور دي چیف منسٹر ور کی چار څه اعلان کی. چیف منسٹر دا کمیشن از ا بلیک میلر استعمال کړو دا غي ثبوتونه ما په اسمبلی کې د فټوان په شکل کې پیښ کړ.
د بلوچستان کروندګر وایي له 13-15 کلونو راهیسې جاری وچکالۍ قیمتي باغونو ختمولو ته اړ کړی دي.
بارانونه نشته خو سالي ډېره ده. د اوبو کمی دی. پروش کال تقریبا 1.3 کښلی دي. 2.6 درخم 6 کال ووت ورشه.
په پېښور کې د افغان کونسلګرۍ او ملګرو ملتونو په مرسته د افغان کډوالو میرمنو لپاره یو تنظیم جوړ شو. دا تنظیم څه اهداف لري؟
هغه خویندې چې نشي کولای سکولونو ته لاړ شي هغو لپاره بې سوادي کورسونه جوړ کړو او دوی ته به د صحت د پروګرامونو سینټرونه جوړو.
یو شمیر نور رپورټونه هم اوریدلی شي او د دې غړی په دویمه نیمایي کې درته د مشال ریډیوي مجله وړاندې کوو. اوریدل یې مه هیروئ. د مشال تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو 9 ساعته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو تر ماښام 6 بجو په پښتو ژبه اورئ. راځو د دې غړی اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې مخابرونو کې هم واورېدل. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د ضیا الله آفریدی لخوا په وزیر اعلی پرویز خټک د احتساب کمیشن په چارو کې لګول شوي تورونه رد کړي. نوموړي تیر مازدیګر په صوبایي اسمبلی کې په وزیر اعلی پرویز خټک د احتساب کمیشن د استعمالولو بې ځایه استعمالولو تور لګولی و. خو د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی سلاکار او صوبایي وزیر شاه فرمان د ضیاء الله افریدی دا تور نرد کړی دی او ویلي دی چې صوبایي حکومت به د پخوانی صوبایي وزیر ضیاء الله افریدی پر ضد عدالت کې د عزت د سپکاوي دعوه کوي. نور تفصیل د پیښور نظم خبریال غلام غوث راکوي.
تیر مازیګر د پښتونخوا په اسمبلی کې د مدنیاتو پخوانی وزیر ضیاء الله افریدی د خیبر پښتونخوا په وزیر اعلی پرویز خټک د احتساب کمیشن په چارو کې د لاسوهنې تورونه لګولې دي او دا یې هم ویلي دي چې وزیر اعلی په خپل په اداري فساد کې ککړ دی او هغه به د اعلی وزیر د اداري فساد په ضد په پیښور های کورټ کې درخواست جمع کوي.
چکم احتساب کمیشن کورنو کو کم بے انصافی ہو کہ عمران خان دا احتساب نہیں دے گوتے کہ پولیٹیکل استعمال کی وکٹمائزیشن دیو کی دا افسرانو بھی جتی دیو کی صبح دے درش کال روز تو کی عمران خان لے دی جنہ رپورٹوں اور دی چیف منسٹر اور کی چہر تھا حالان کی چیف منسٹر دا کمیشن ایز اے بلیک میلر استعمال کرو دا غی ثبوتوں ما پہ اسمبلی کی دا فوٹوان بشکل کی پیش کر چہ دا آزاد کمیشن افسران ہیس کلم ناراضی پتیرو کی اور چیف منسٹر سے ملاقاتوں نہ کی هغه د ډیکټیشن کې بیا کیسونه جوړی.
خو بلې خواته د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی هم په دغه موضوع تیر ورځ په خبری کانفرنس کې د پخوانی صوبایي وزیر ضیاء الله افریدی لخوا په وزیر اعلی پرویز خټک او د پښتونخوا په احتساب کمیشن لګول شوی تورونه رد کړی دي او ویلي دي چې هغوی به د لړکی په عدالت کې په ضیاء الله افریدی د عزت د سپکاوي دعوه کوي. همداراز تیر ماښام د اسمبلی په غونډه کې صوبایي وزیر شاه فرمان هم د ضیاء الله افریدی د تورونو په جواب کې ویلي دي چې نه اعلی وزیر او نه د کابینې کوم بل یو وزیر د احتساب کمیشن په چارو کې لاسوهنه کړې ده. خو ضیاء الله افریدی چې هم د تحریک انصاف سره تعلق لري د جولای میاشت کې د اداري فساد په تور نیول شوی و خو بیا د اکتوبر میاشت کې په ضمانت خوشې کړل شو او نوموړی دریز لري چې هغه د سیاسي اختلافاتو په بنیاد نیول شوی و او یو سیاسي اسیر و. ولهم غوس مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی دا خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ دلاره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شئ. د مشال ریډیو ویب پاڼه ته تاسو ورشي نو پاغه باندې نه یوازې رواني خبرونه اوریدل شئ بلکې په تیر شوی وختونو کې چې څومره خبرونه تللی هغه هم تاسو دوباره اوریدل شئ. دا راز خولي ویډیو غانې ډیر تصویرونه او نور خولي او غټور معلومات ترلاسه کولای شئ. راځو د دې یو بل ریپورت ته. د بلوچستان صوبا د تیرو 15 کلونو راهیسې د وچکالۍ سره مخ ده چې له وجې یې د صوبې په زیاترو برخو کې د ځمکې لاندې د اوبو سطح ډېره ښکته شوې. دغې وچکالۍ تر ټولو لوی زیان کرکیلي او کروندګرو ته رسولی. په پشین ضلع کې زیاتره کروندګرو خپل باغونه ختم کړي دي. بلخو حکومت وایي که په تیرو وختونو کې د بارانونو اوبه ذخیره کړل شوی وې نو د وچې له وجې به حالات دومره نه وو خراب. په دې حق لنور تفصیل د سیمینا د مشال لري خبريال ایوب ترین راکوي.
کوټ ته چیرمه د پښین ولسوالۍ د 90% خلکو روزګار د کښت او کروندې سره تړل دي. خو د تیرو 15 کلو راهیسې یو ځل بیا د بارانو د نشتوالي له امله د ځمکې لاندې اوبو کچه ډېره ټیټه شوې ده او په نتیجه کې کروندګر د سیبانو یا مڼو باغو اره کولو ته اړ شوي دي. په دې ترڅ کې مې چې کله وکیل ډب خان زی پښین ته سترګې ورښکاره کړې نو هلته مې ډېری کروندګر د باغو په اره کولو بوخت ولیدل. په دې اړه یو کروندګر زینالدین راته وویل:
بارانونه نشته خو سالي ډېره ده، د اوبو کمی دی، بیا بجلی پر موږ باندې لږ ده، هر کال باندې پر موږ باندې بجلی جټکا راځي، 15 ورځې یوه میاشت موږ په ډیزلو په دې باندې څه ګزاره وسرکو. سیب سیبو هغه واسطه منډۍ ده په مټې خپل خرڅونو بلان خرابی واړی امبارونه دي، مزدران دي، یوه سپره د بار چې یو وار موږ کوو تقریبا 50-50000 روپۍ غواړي. پروش کال هم تقریبا 130 شلی دي، 200 درخت هم 6 کال ووس بخښه.
حاجی محمد عیسی بیا وای چې د وچکالۍ له وجې دلته غربت هم زیات شوی دی.
دا ډیمونه جوړ کړي دي، هغه دی ډیمونه دي چې زموږ ته د څو نوانه پیدا نه ده کړې. حکومت دغه لوی ډیم موږ سره جوړ کړي د تورمرغۍ ده، دغه ډیم یې را جوړ کړي و. دا په هغې کې دی حساب کړي چې د کروړاو کاروبار لاندې دننه کې کېدی، هغه دغسې پرېښوي دوی ولاړو، د مطلب نیمه اوبه لا هم نه کې درېږي. پخوا به په دای کې په سیلابو اوبه درېدلې، اوس اوبه چې کې ودرېږي هغه چې ناوځي لاندې کاروایي غواړي، ښه ډېره کاروایي غواړي. حکومت یې مهرباني وکړي دا ډیم نشتي و موږ ته بالکل را صفا کړي، ښه کپلیټ دی کی
محمد فاروق به وای چې د بارانو د نشټوالي او د وبو کچه د چټېدو له امله اوس خلک وکړ کول ته ارسیو دي
او بنسته مجبورې د خلک ډیر مجبورې دي خلک ټکور ټکور دي غریبان دي د وتلې دي حالات خراب دي او بولاړې ښته بولاړې بارانو نه نسته عوام خراب سو ګرد گزار سو وزیران کومک نو سره کی
په دې ترڅ کې مچکل د بلوچستان د پلانینګ د سیکرټر شهریار خان سره تماس ونیوي نو هغه ول
یو خو دیمونه جوړول غواړو تقریبا 2300 ډیمز حکومت بلوچستان 13 12 کالو کې جوړ کړی دي کې 2009 سے 2019 پرې تقریبا 10 ډیم پروجیکټ دي آی کې تقریبا 25% کار پوره شوی دي 75% ان شاء الله 2019 پرې پوره شي اوس دې میاشت موږ بل پروپوزل جوړ کړی دي مرکز د پاره مرکز ته موږ ان شاء الله فنډینګ به ملاوي شي ته 500 نور ډیمو د پاره نو دا به 2024 پرې 190 ډیمو نه به موږ هغه کې براس سیستم کې براس نو هغه د زیر زمين د اوبو مسله او چې کم شګو بو مسله ده ډیر حد پورې به کنټرول شي
د یو نړیوال ریپورت لمخې د بلوچستان په زیاتره برخو کې د مځکې لاندې اوبه د شنګ قابل نه دي خو د شهریار خان په وینا چې لومړی به حکومت اوبه زیرمه کوي او وروسته به خوند ور برابر کړي ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک 21 په لندو صفو 2013 14,530 13,380 او 15,180 کیلو هرتز اوریدل شي
د مشال لیډیو خبرونه ته وګورئ. تیر مازیګر په پیښور کې د افغان کنسولګری او ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د سوري لاندې د افغان میرمنو او جنکو لپاره د کډوالو په نوم یو تنظیم جوړ کړ شو. د لړ کې د یوې دستوري پر مهال د افغان کنسولګری او ملګرو ملتونو چارواکو وویل چې د دې تنظیم مقصد افغان میرمنې په خپلو خپو ودرول او دوی ته د ښه تعلیم زمینه برابرول دي. په دې هکله نور تفصیل د پیښور ناظم خبريال غلام غوس راکوي.
د دغې ټولنې د پیل د دستوري پرمهال په افغان کنسولګری پیښور کې د کډوالو د چارو اتاشي عبدالحمید جلیلی مشال ریډیو ته وویل
چې وشي کولای خپل حقوق ترلاسه کړي او وشي کولای شي ډېر راژوندی شي او وشي کولای شي دغه افغانه کډواله مور او خور د خپل سورسز نه څه قسم ګټه واغستل شي چې د خپل اولادونو سرنوشت هم ښه کړي خپل سرنوشت هم ښه کړي او د یو فعال افغاني په شکل باندې د خپل وطن آبادۍ کې او خپل ټولنې په اړه آبادۍ کې ونډه واخلي.
د افغان میرمنو د ټولنه به د جینکو او میرمنو د تعلیم او نورو ستونزو لپاره کار کوي. د لړکی د دغه ټولنې مشره مستوره ستانګزی مشال ریډیو ته وایي
هغه خويندې چې نشي کولای سکولونو ته لاړ شي غول لپاره به سوادي کورسونه جوړ کو خصوصا هغه زنانه چې خپل وطن ته ځي غول لپاره د تعلیم زمينه ور برابر کو او دوی ته به د صحت د پروګرامونو سنټرونه جوړو.
د دغه دستوري پرمال د کډوالي په نوم د افغان میرمنو د ټولنې د ارزښت په اړه ځینی افغان میرمنو او جنکو مشال ریډیو ته وویل
زمانم چې دا فروهر فرید ده او موږ دې پروګرام په دې برخه نیولې و چې دلته زنونو چې خزه چې دا کنه هغه حقوق موږ دې تورکو کنه چې دې سه حقوق دي لکه دې نشي کولای چې تعلیم وکي او د کونه بهر وځي سو دې ته دې حقونو په اړه کې موږ یو پروګرام جوړو په کډواله پنامه. بل السلام علیکم دې مونوم نازنین صدیقی ده او تعلیم دې جنکو خو ډیر زیات ځوان کې ارزښت لري ول سه وجل کې ک تعلیم کردنی یا تحصیل دنی هغه خپل فامیل خ نسی روزلای د خپل بچی د خپل میړه د خپل خواخه خسر مور پلار هیڅ چاته مخ دي چا په اهمیت باندې نه پیږي او هغه هغه حق څه دغه حق نسی ادا کولای.
د افغان میرمنو د پروګرام ته د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو لوړپوړي مشره میرین ماستر هم را بلل شوی و او نوموړي په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل دا وایي ډیری جنکۍ اوس هم د سکولونو نه بهر دي. په خپل خوخه افغانستان ته د ستنیدلو په عمل کې ډيري استادان هم تري دي. موږ ته اوس دا معلومول لي چې کوم افغان زده کوونکي جنکۍ او استادان دلته پاتې شوي دي او موږ ته به دا خبره یقیني کول وي چې هر زده کوونکي سکول ته ولېګو او دا خبره ډیره مهمه ده چې کومي استادانی د دې زینه افغانستان ته تللی دي چې هغه تکي دا وی د تجربې نه ګټه پورته کړی شي. یاد دې وی چې روان کال د پښتونخوا صوبې نه تر 300,000 زیات رجستر افغان کډوال سخ کال خپل هیواد افغانستان ته ستانه شوې دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
هلتا تیر ورځ د پیښور نشتر حال کې د لاسونو جوړ کړل شو تصویرونو د 15 ورځنی نندارتون پرانسته وشو چې پکې په اخودل شوې تصویرونو کې د لوګې او غربت منظر کشي شوې ده. د دې نندارتون تابع د سویټزرلند د سفارتخانه او خیبر پښتونخوا د سیلګری ادارې په ګډه کړې و. نور حال لزلاند یوسفزی په دې ریپورت کې ورو.
د خیبر پختونخوا د سیلګری د ادارې منیجنګ ډایرکټر مشتاق خان مشال ریډیو ته وویل چې په نندارتون کې د ټولو انځورونو تړاو د بېوزلۍ او لوږې سره دی. نوموړی زیاتوي چې د بېوزلۍ او لوږې د ختمولو پرته امن او خوشحالي نشي راتلی.
عوام چې کوم دي او خاص طور باندې مخیر حضرات چې کوم مالی طور باندې مستحکم خلک دي، هغوی ته دا میسج کنوی شي چې دوی دې چې کوم دي د غریبو سره امداد وکړي چې سټارویشن ختم شي او یو نوجوان نسل چکم دی کل چکم دی چې دا دیني دا فاقي دا وجنا دا غربت دا وجنا سبق نشي وي دي، نو هغه چکم دی چې هغه په خېټه ماري شي، هغه ته رزق ميلو شي، دا هغه زهني قوتونه به حال شي، او هغه چکم دی د سبق او د ملک په ودانه او شوکاله کې او د دې په طرفې کې چکم دی یو اهم او مهم کردار ادا کوي.
پېښور په هنتون کې د آرټس د کوونکې مهرا وایي چې داسې انځورونه جوړوي چې پکې د ټولنې نیمګړتیاوې په ګوته شي. په دې نندارتون کې هم د مهرا د لاس جوړ انځور پروت دی چې د یو وږي ماشوم منظرکشي کوي.
یو طرف ته مې چې کوم دی ټیبل باندې ډېر فروټونه ډېر چې کوم دی خوراکونه مې شو کړي دي، چې تر سهار څه پراته دي، او لاندې په ځمکې باندې نه ماشوم چې کوم دی خوراک کوي لګیا دی، او شاته ورته خط په تماشا ولاړ دی. ورته زموږ ماشه کې ټول هر یو انسان چې کوم دی بد بوي، چې ډېر غربت دی، ډېر چې کوم دی مخکې چې کوم دی قدم اغستل دي سکول دی ورلا، خو څوک مخکې کېږي نه ورلا. موږ تماشا کول بند کو او مخکې شو ورلا، نه الله به چې کوم دی سهل جوړ.
د مومن جنسی یو انځورګر ذاکر علي هم په یو انځور کې د خوراک د کمی اغیز د مور او بچی په صحت او ژوند د ښکارا کولو کوشش کړی دی.
فاټا کی کته مثال د ورود اوړو ترولالی ناغي و سی تقریبا سلور 15 کیلومتر مزل کې داغه نه پس بتا غراوړي کورتا. نو زما هم مین مقصد دارې چې صرف ورال خلک نه، زمونږ د فاټا د پاره دی هم په دی باندې ګارو شي چې د دوی کم فیسیلیټیز دی هغه دې دا ورکړلې شي، د دوی ته د روزمره اشیا چې کوم دی دوی ته دې نږدې کړلې شي.
په نندارتون کې یوازې د پوهنتونونو د زده کوونکو جوړ انځورونه یې خودي شوي دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال راډیو مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمه
چې دور بل د پېچو هم د سرنا پرې وتما د ژوندګي د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات ما په ځین کې دارا په دې وسل جوړو
دا هر څه په مشال راډیو مجلک د سې شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
د مشال ریډیو خبرونه ته وایي. په پاکستان کې یو پرایویټ ټیکسي کمپنی کریم وایي چې د خزو خپلواکه کولو په هدف یې ټول هیواد کې په ابتدایي توګه و خزینه ډریورانی اخیستی دي چې په اسلام آباد، لاهور او کراچۍ کې ټیکسیان چلوي. دا ټیکسي سرویس د موبایل فون د اپلیکیشن یا پروګرام د لارې کار کوي او سورلۍ د موبایل په ذریعہ راغوښتل شي. دغه خزینه ډریورانو کې یو تنوایی ک خزی په بهرو هیوادونو کې ټیکسي چلولې شي، نو په دې هیواد کې ولې نشي چلولې؟ په دې حق له نور تفصيل د رابع اکرم خان رپورت کې ورو.
پاکستان کی د ټیکس خدماتو یوې کمپنی کریم په اسلام آباد، کراچۍ او لاهور کې خزینه ډرایورانې اخستې دي چې مقصد یې خزې خود مختاره کول دي. د خزینه ډرایورانو ته د نارینه ډرایورانو په شان کیپټن ویلی کیږي. کریم چې دوبۍ، سعودي عرب او ترکی کې ټیکسي سروس لري، شاخوا یو کال وړاندې پاکستان کې ټیکسي سروس پیل کړی و. د ټیکسي دا سروس د موبایل فون د یو ایپ د لارې استعمالول کېدی شي او تقریبا هر ډرایور یې خپل ګاډی لري. په اسلام آباد کې کریم سره کار کوونکي خزینه ډرایور یاسمین پروین وایي چې خزینه ډرایورانو ته تربیت ورکولو نه پس یې ټیکسي چلول شروع کړی دي. د دې په وینا چې د کار کې شل ورځې شوي دي او دا قدم یې ځکه پورته کړو چې د خپلې کورنۍ کومک وکړي.
ګورې، یو کار کولو سره تاسو په مالی توګه مضبوط شئ. که تاسو خوشحاله یې نو د دې مطلب دا شو چې کورنۍ مو خوشحاله ده. ګاډی چلولو په وخت ډېرو خلکو زما د کار ستاینه کړې ده. ډېرې ښځې چې د کوره بهر تلل غواړي خو هغوی نارینه ټیکسي ډرایورانو سره نشي تللی، نو چې کله د موبایل ایپ د لارې وګوري چې یوه ښځینه ډرایوره ده، نو هغوی بیا د موبایل ایپ د لارې پیغام راولېږي چې تاسو راشئ او موږ ځای ته ورسوئ.
په اسلام آباد کې د کریم ټیکسي سرویس مشر عمر ثابت وایي چې کمپنۍ دا قدم ځکه پورته کړو چې د نارینه په شان ښځو ته مواقع ورکړي او هغوی خود مختار شي. د دې په وینا چې نور خاصه هم د روزګار نه ګټه ترلاسه کولی شي.
شروع مې موستلی لوګ آئی تھی ټو انویسٹ کارز ود اس، اوس ټایم وای کوئی پالیسی
په شروع کې ډېر خزې راغلې وي چې دا هغوی ګاډي د ټیکسی لپاره استعمال شي. هغه وخت زمنګ داسې څه پالیسی نه و چې موږ به خزینه ډرایوران ساتو او کنه، خو چې کله موږ ته دا محسوس شو چې موږ هر کار وکړو نو موږ ته دا قدم هم اوچتول پکار دي، ځکه چې موږ په انصاف خوخه ټولنې باور لرو او د خندونو ختمولو یقین لرو. نو بیا موږ د خزو سره رابطه وکړه او ورته مو وویل چې موږ تاسو ته یو موقعه درکو، خو په حقیقت کې تاسو موږ ته درناوی راکوي او د دې په ذریعه تاسو نورو خزو لپاره یو مثال جوړېدای شئ.
د نوموړي په وینا چې د ډرایورانو د امنیت خیال دوی د بایومیټریک طریقې د لارې ساتي او د موبایل ایپ د لارې ورته د سورلۍ ټلیفون نمبر په شمول د شناختي کارډ او د درک معلومات ترلاسه شي.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د مشال ریڈیو خبرونه ته غواګی ورزو د دې غړې یو بل رپورت ته. د پاکستان د شماریاتو محکمه وای چې د راتلونکي کال له مارچ میاشتې شروع کیدونکې سرشمیرنې او کورشمیرنې په عمل کې به د نرخزیانو شمیره هم کیږي او دې لړ کې د سپریم کورټ او پېښور های کورټ د هدایاتو پر رڼا کې د نرخزیانو لپاره په فارم کې درې مخانه هم شامله کړې ده. بلخوا د ټول پاکستان د نرخزیانو د اسوسییشن مشر الماس بوبی د دې ګام هرکلی کړی دی. نور تفصیلات د اسلام آباد نه زمونږ خبریال احمد الله راکوي.
د پاکستان په شماریاتو اداره کې د سرشمیرنې کمشنر حبیب الله خټک مشال ریډیو ته وویل چې د سرشمیرنې او کورشمیرنې په فارم کې یې د نرخزیانو لپاره یوه خانه بیله کړې ده چې د یاد عمل دوران یې صحیح شمیره معلومه کړي. د نوموړي وینا وه چې د سپریم کورټ او پېښور هایکورټ د هدایاتو په رڼا کې یې د نرخزیانو لپاره په فارم کې درېمه خانه شامله کړې ده.
Code 3 چې دی ٹرانسجینڈر چې کوم کسان مونږ ته تھرڈ جینڈر ملاوي کی دا انمریشن په دوران هغه به باقاعده مونږ ریکارډ کول تا خپل پر فارم کې او کوډ 3 بدی په ورته
د ذکر دا چې په پاکستان کې په اخري ځل سرشمیرنه او کورشمیرنه په کال 1998 کې شوی و او د هغه وخت په سرشمیرنه کې د ملک آبادی د 14 کروڑ 50 لکو نه زیاته خودلې شوی و. بلخوا د پاکستان د نرخزیانو د اسوسییشن مشر الماس بوبی د حکومت دی فیصله په حق لا مشال ریډیو ته وویل
دا ډېره ښه خبره ده او ظاهره ده چې موږ کوششونه وکړل سپریم کورټ ته لاړو د خپلو بنیادي حقونو غوښتو لپاره، نو آخر حکومت ته هم احساس وشو چې موږ هم انسانان یو او زموږ شمیره هم پکار ده. بل دا چې که شناختی کارډ راسره وي او نور حقونه هم راکړي موږ به ووټ هم اچولی شو. دا ښه فیصله ده او موږ ترې خوشحاله یو.
یاد دې وي چې په لاهور های کورټ کې یو درخواست جمع کړی شوی چې پکې د سرشمیرنې دوران د نرخزیانو شمیره نه معلومولو ویره څرګنده کړې شوې ده. په درخواست د اورې اوریدنی وروستو عدالت په یاد عمل کې د نرخزیانو شمیره معلومولو لپاره د مرکزی حکومت څخه راتلونکي میاشت پورې جواب غوښته دی. دا د هم یادوي چې په ستمبر میاشت کې د خیبر پختونخوا د نرخزیانو تنظیم د سرشمیرنې په فارم کې د نرخزو لپاره د جنس خانه د نه شاملولو په اړه هم په پیښور های کورټ کې درخواست جمع کړی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. دا خبرونه تاسو هر ورځ له سهار 9 بجو تر ماښام 6 بجو په پښتو ژبه اورئ. د مشال ریډیو دا خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو وپاڼې ته چې تاسو ورشئ نو نور پروګرامونه د تیرو وختونو خبرونه دغه غږیز خبرونه هم تاسو اوریدلی شئ. هفتهوار خبرونه هم ټول یلته کې پرتې وي او نور ډیر ښکلي ویډیوګانې او تصویرونه به وګورئ. دا ډیر زیات معلومات چې د هرې ورځې په حواله باندې راځي، خبرونه، رپورټونه، هغه هم تاسو د مشال ریډیو په وپاڼه باندې کتلی شئ. د دې ترڅنګ تاسو په ټولنیزو رسنیو کې د مشال ریډیو سره ملګري کېدلی شئ. مشال ریډیو خپل د فیسبوک پانه لري، مشال ریډیو د ټوئیټر پانه لري، او د غراس تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو په روانو خبرونو کې د سکایپ د لارې هم زموږ سره ملګری شئ، خپل پیغامونه او نظرونه موږ ته راکړئ. د رواني غړي نیمایي ته رسیدلی یو. په پښتونخوا کې د ماسپخینې ونیمه بجه شوې ده. د بشیر غواخ نه د خبرونو لنډیز اورو.
د خبر پختونخوا حکومت د پخوانی صوبای وزیر او حکمران ګوند تحریک انصاف غړي ضیاء الله افریدی هغه تورنه رد کړی دی چې وایي وزیر الله خټک او احتساب کمیشن د یو سازش له مخې تورن کړی دی. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان پرون په اسلام آباد کې بی خبری غونډه ته ویل چې په بټ آباد کې د القاعده ترهګرې ډلې مشر اسامه بن لادن د وژنې په اړه جوړ کمیشن رپورټ باید نشر شي. د بشیر خون لپاره کارکونکي نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل نن په خپل یو خبر پاڼه کې ویلي چې پاکستان کې د توهین رسالت قانون له انساني حقوقو څخه سرغړونو ته لار برابروي. تر اوسه پورې پاکستانی چارواکو د دیني حقوقو په اړه څه نه دی ویلي. ملګرو ملتونو په پېښور کې افغان کونسلګری د کډوالو مېرمنو د خدمت لپاره د کډوالې په نامه یو اداره جوړه کړې ده. پرون د دې ادارې افتتاح وشوله. په افغانستان کې د تاجکستان سفیر شرف الدین اماموف پرون د افغانستان د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره په یو ملاقات کې ویلي چې ترهګرۍ سره په مبارزه کې به دواړه هیوادونه شریک کار کوي. د جرمني په برلین ښار کې د کرسمس په مارکیټ د وروستۍ حملې ذمواري داعش وسلوالې ډلې منل ده. د دغه پیکه کې چې یو ډرایور خپل ټرک په د خپل رخصتیو د لمنځونکو په خوشحالۍ کې په خلکو وخېژو، دولس تنه یې وژل او نږدې 50 تنه یې زخمي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې درته بشیر غواخ د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي. اوس وخت شوې ده د مشال د ریډیوي مجلې د خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره زمونږ همکار نجیب عامر جوړوي. راځي چې په غړې وارو.
د مشال ریډیوي مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقی،
فلم
او ډرامی پاڑا
رپورټونه او مرکه
نجیب عامر یې وړاندې کوي.
د مشال رادیوی مجلې قدرمن اوریدونکو د نجیب عامر لغړې ډیر امینه قبول کړي. پر روانه خبرونه کې مې د افغانستان او پښتونخوا د بیلابیلو فرهنګي پرمختګونو په اړه تر پورنه برابر کړی دي. په خیبر دره کې زرګونه کاله پخوانی لرغونی آثار موندل شوی.
ټولګه زوړ منتسایس پلاویګه انسان چې کله غار کې اوسېده او ډیر زره کاله زړه آثار منتمل شي.
افغان ولسمشر وایي د تاریخي او لرغونو ودانیو بیا رغونه مهمه ده. په کابل کې د کتابونو د خرڅلاو په اړه مرکه درته لرو.
کله چې دا له پخوا سره پرتله کوو ډیر پخوا کتابونو بازار یو څه شوی.
تایم مجلې منتخب امریکای ولسمشر ډونالد ترامپ د کال شخصیت اعلان کړي. دا او نور مطالب په دې خبرونه کې له مانا جی بامر سره اوریدل شي. د خیبر پختونخوا د لرغونو آثارو اداروي په جمرود سیمه کې د 10000 کلونو په خوا آثار موندل شوی دی. دا هغه زمانہ و چې انسان با په کورونو کې استوګن نه لرله بلکې په غرونو کې به اوسېده. د نوموړې ادارې مشر وايي که په ګرد خیبر دره کې سروې وشي نو ښایي نور لرغوني آثار به هم موندل شي. د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره پرې راپور لري.
د خیبر پختونخوا د آرکیالوجی څنګه وایي چې دوی د خیبر پولیټیکل چارواکو په مرسته په جمرود کې یو آرکیالوجیکل یا د لرغونو آثارو د موندلو سروې مکمل کړی دا او هلته یې خواوشا 10000 کاله پخوانی آثار را پیدا کړي دي. په دې حکله د خیبر پختونخوا د آرکیالوجی اینڈ میوزیم محکمې ډایریکټر ډاکټر عبدالصمد مشال ریډیو ته وایي
صرف جمرود علاقه کې تحصیل جمرود تقریباً 110 آرکیالوجیکل سائٹس ملاو شو کې ټول کې زور مونږ ته سائٹس ملاوي کې انسان چې کله غار کې اوسېده 10000 کال زاړه آثار مونږ ته ملاو شي پر کارګوس کې. نو مونږ امید لرو کال ته کې برابر مونږ دایو کو یا پورا د خیبر ایجنسی سروي کو نور سائٹس مونږ ته ملاو شي. آرکیالوجیکل نظر څخه ډېر زیاته غټه کامیابی ده چې کله مونږ شروع کړی نو تقریبا 9 ملکونو نه مونږ ته رابطې شوي دو او ډېر زیاته انتظار کې چې دلته کې مونږ ته سم ملاوي کې آثار ملاوي کې بہت مت آثار پکې ډېر زیات دي. د انګریز دور دي د سکانو پیریډ آثار دي پکې د انسان چې کله په غار کې اوسې دو هغه ټیم آثار دي پکې. نو صرف جمرود نه مونږ خدا غثار ملو شي نو امید درو شي پورا خیبر ایجنسی وشي نو نور هم د انډوګری کو سی تیز دغه ملو شي.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود وویل چې د دوه آثار مندل یو لوی کامیابی ده.
نو دا زمونږ د پاره یو ډیره غټه کامیابی ده، یو ډیره غټه خوشخبری ده، او دا صرف په پاکستان کې نه بلکې پورې دنیا کې به د خیبر ایجنسی نوم په دې سیزونو کې راځي اوس. او د دې کې زمونږ اوس ان شاء الله لړنې کوتل تحصیل پاتې ده، باړه تحصیل پاتې ده، د دې نه پس به اوس مونږ د لړنې کوتل تحصیل آرکیالوجیکل سروے شروع کو لکه دا شیخو پولیټیکل ایڈمنسٹریشن شروع کا منگ پکی دی تو خول چې دل تشتا خو دا د زیموار خلک چې دی د آرکیالوجی ډپارټمنټ د پاره مونږ لیکلی چې دا د فاټا سیکریټریټ ته ان شاء الله کوه ایکسټند شو. مونږ پکی خپل کوشش هم کو د دې حفاظت کوشش هم کو.
د خیبر پختونخوا د آرکیالوجی محکمې چارواکو ویل چې په تیر وختونو کې د ترګرۍ او امنیت خرابې وضع له امله چانه شو کولای چې په قبایلي سیمو کې دغه آثار پیدا کړي. خو اوس به مونږ د ځایي پولیټیکل چارواکو په مرسته په ټوله قبایلي سیمه کې دغه آثار ګورو. دوی د وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې په فاټا سیکټریټ کې د آرکیالوجی محکمه جوړه کړی شي او میوزیم یا عجایب ګرونه دې هم خلاص کړی شي چې د قبایلي سیمې لرغوني آثار پکې خوندي کړی شي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تاریخي او لرغونو ودانیو بیا رغونه مهمه ده او په دې برخه کې به د پام وړ کارونه ترسره شي. خاغلی غنی د دارالامان په مانې کې د خاري پراختیا د عالی شورا په 15 غونډه کې چې لومړی میرمن او د کابینې یو شمیر غړو هم پکې برخه درلوده وویل چې فرهنګي او تاریخي ویاړونه باید له پامه ونه غورځول شي. ولسمشر غنی هم دا راز هیله وښوده چې د دارالامان مانې به ډیر زر ترمیم او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. په دې اړه پام وکړئ د نسیم شفق راپورته.
ولسمشر غنی وایي چې د خپل فرهنګ له پام کې نیولو پرته ژوند کول سخت دي او باید ټول افغانان ځانونه د فرهنګي او تاریخي ارزښتونو خواندان وبولي. محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ په دارالامان ماڼۍ کې د ښاري پراختیا د عالی شورا په 15 غونډه کې وویل چې په راتلونکي کې د کورنۍ او بهرني توریزم صنعت په تاریخي او فرهنګي ارزښتونو ولاړ دی او باید دا موضوع له پامه ونه غورځول شي. د خاغلی غنی په خبره د فرهنګي او تاریخي اماکنو د بیا رغونې په برخه کې باید لرغونو ارزښتونو ته پام او کارونه په اساسي ډول ترسره شي. دی وایي دا پانګه اچونه ده او څو آباد لرونکي پانګه اچونه ده چې یو بود یې زموږ د ځوان نسل ارتباط له تیر نسل سره ښیي، هغه تیر نسل چې واقعیا ویاړونه یې رامنځته کړي او ویاړونه یې پرېښي. د افغانستان ولسمشر د دارالامان ماڼۍ د بیا رغونې د کاري بهیر لومړۍ برخه چې پای ته رسیدلې هم وسرله او په دې برخه کې د ترسره شویو کارونو ستاینه وکړه. د دارالامان ماڼۍ د بیا رغونې لپاره 14 میلیونه ډالر ځانګړي شوي او کار یې د روان مریض کال په جوزا میاشت کې پیل شو چې د سلو تنو انجینرانو له ډلې نه 15 نجونې دي. د افغانستان د ښاری پراختیا وزارت وایي چې تر دې وړاندې په کابل ښار کې د تیمورشاه او بابر د مقبرو کار د آغا خان د بنسټ لخوا بشپړ شوی او په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د فرهنګي او تاریخي ودانیو د ترمیم ابتدایي کارونه دوام لري. د هرات جامع جومات او په دې ولایت کې ځینې نور تاریخي اماکن، په مزار شریف کې روضه مبارکه، په جلال آباد کې د شاه امان الله مقبره، په کابل کې د عیدګاه او پرخیشتي تاریخي جوماتونه، د تاج بیګ ماڼۍ او د سردار محمد داود خان مقبره هغه پروژې دي چې د افغان حکومت لخوا مهمې بلل کیږي. ښاغلی غنی هم وایي چې په بیلابیلو برخو کې به د فرهنګي او تاریخي ودانیو کارونه ترسره کیږي. دی وایي دا پروسه افغانستان شموله ده او کابل او لوی ښارونو پورې نه ده محدوده. موږ به په تدریج او اصولي ډول په ټولو سیمو کې اقدام کوو. موږ باید لرغوني آثار تثبیت کړو، ویرغوو، ترمیم کړو او له ټولو نه مهمه یې څارنه او ساتنه ده. دارالامان ماڼۍ چې په خوا پکې حتی د کابینې او ملي شورا غونډې ترسره شوي او دې ته ورته ځینې نورې تاریخي او فرهنګي ودانۍ په تیرو جنګونو کې سختې زیانمنې شوي او ترمیم ته جدي اړتیا لري. ولسمشر غنی هم وایي چې د داخلي عوایدو له زیاتېدو سره به په بیلابیلو ولایتونو کې د بالاحصارونو په ګډون ټولې فرهنګي او تاریخي ودانۍ د لرغونتیا د اصل په پام کې نیولو سره بیا ورغول شي.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د کتاب مینوال زیات شوی دی. په عین حال کې د کتاب د چاپ صنعت هم لا ژوندی دی، خو نوې ټکنالوژي د کتاب د چاپ او خرڅلاو برخې ته زیان اړولی دی. د سروش کتاب پلورنځي له مسؤول حکمت سروش نه د مشال همکار صالح محمد صالح د یوې مرکې په ترڅ کې په سر کې پوښتنه وکړه چې نن سبا د کتابونو د چاپ بازار څنګه دی.
د کتابونو د بازار په باره کې باید ووایم چې لکه څنګه چې نور کاروبارونه یا نور کارونه دلته یو څه له ستونزو سره مخ دي او هغه په اصطلاح په ټپ ولاړ دي، همداسې د کتابونو کاروبار هم ولاړ دی. کله چې دا له پخوا سره پرتله کوو، ډېر پخوا کتابونو بازار یو څه ښه دی، ځکه اوس خپرندویه ټولنې زیاتې شوي دي، کتابونه زیات چاپېږي او کتاب پلورنځي ډېر شوي دي. نو د دې دا مطلب دی چې لوستونکي مور سره زیات شوي دي او د کتاب مینوالم زیات شوي دي چې هر ورځ راځي، کتابونه اخلي او مطالعه کوي.
د نوري نړۍ غوندې اوس په افغانستان کې هم زیات کسان کتابونه په ډیجیټل بڼه لولي. د موبایل، آیپاد او ټابلیټونو د لپاره اپلیکیشنونه شته، بل دا چې آنلاین کتابتونونه شته چې د پی ډی ایف په بڼه کتابونه آنلاین ایشو دي. فکر نه کوي چې دې مسلې هم د کتابونو پر خرڅلاو منفي اغیز کړی وي؟
دا رښتیا د پښتو کتابونو لپاره یو ستونزه ده چې نن سبا کتابونه په ډیجیټل بڼه راوځي، پی ډی ایف راوځي یا ځینې اپلیکیشنونه ورته جوړ شوي دي، ځکه پښتو کتاب تر ډېر چې چاپ شي زر ټوکه چاپېږي. نو هغه زر ټوکه په څو کلونو کې نه خرڅېږي، خو څو ورځې وروسته چې موږ وګورو د هغې پی ډی ایف راوتلی او تقسیم شوی. نو بې له دې چې د کاپی رایټ تر نظر په پام کې ونیول شي، بې له دې چې هغه اخلاقي مسؤلیت په پام کې ونیول شي چې آیا دغه کتاب خپرندوی ټولنې ته تاوان کوي که ګټه کوي، نو دا رشته هم یوه ستونزه ده. خو زه فکر کوم چې دې لوستلو ته هم تاوان کړی دی. خلک خوشحاله دي چې ډېر زیات پی ډی ایف کتابونه لري خو مطالعه کوي نه.
یو وخت د ناولونو او لنډو کیسو بازار تود و، نن سبا خلک کوم کتابونه زیات خوشوي او زیات لولي؟
ناولو ته اوس هم خلک ګوري، تر ډېره زیاته ګوري د لوستونکي. هغه کتابونه چې د افغانستان په اړه دي، ځینو بهرنیو لیکوالو لیکلي دي یا خپل افغان لیکوالو لیکلي دي، د دې کتابونو سره ډېره زیاته علاقه لري. او بل تدریسي کتابونه خلک غواړي چې اوس په افغانستان کې هم دولتي او هم شخصي پوهنتونونه زیات شوي دي، بېلابېل رشتې دي، د دغو کتابونو سره خلک علاقه لري اخلي. نو دغه دوې برخې چې سیاسي دي او تدریسي کتابونه دي، د دې مینوال تر نورو زیات دي.
په افغانستان کې غټه ستونزه کله ناکله دا وي چې لیکوال یا هم ژباړن ته حق الزحمه نه ورکول کیږي. څه فکر کوي چې وخت به داسې وضعیت راسي چې لیکوال یا هم ژباړن ته د کتاب یا د هغه د زحمت په بدل کې حق الزحمه ورکړل شي؟
دا رښتیا هم جدي مشکل دی، خو دا په دې پورې اړه لري چې د کتاب لوستونکي څومره دي او څومره یو کتاب پلورل کیږي.
مجھ دا سو رسی کتابون مثال لارو چه اگر دیر زیاد وقت لارو سوال خلق خوش کرل او بارنم خپل حق و زحمه ترلاسه کرل نو کچیری لوستون که زیاد سی کتاب دیر وقت لارو سی دیر خلق واخلی نو بیا با لکوال او جبارن تم حق و زحمه ورکول کیجی خو که و سیوازی مثلا یو سوک زر کتاب چاپی لاغت سخه دو سوا یا دره سوا پلول کیج نور پا کلونو پاپی نو پا دی وقتی بیا سخت ده چه جبارن یا لکوال تا حق و زحمه ورکول
خبرندوی طولنی یزینی کتاب لورنزی چه ده چاپ امکانات هم لری آیا هر کتاب چپوی یا هر جبار خبروی که یو میار ور تا تاکل سوا ده یا ده خلکو تقاضا هم وز بدل سوا ده
پرندوی ټولنی اوس ډیر په غور سره کتاب ټاکي چې آیا د دې لوستونکي ستا او که نه دا کتاب څومره مهم دی او څومره لوستونکي به ولري دې ته ډیره توجه کوي او هغه کتابونه ژباړي چې اړتیا یې ده او مینهوال یې زیات دي نو داسې خو بالکل نه ده چې هر کتاب وژباړي یا هر کتاب چاپ کړي اوس لوستونکي هم ډیر انتخابي سوي دي چې په غور سره کتاب انتخابی بیا لولی دا زمینه برابر کړې ده چې تر ډېره حده پورې او مهم کتابونه وژباړل سي او چاپ سي
د دولت همکاري څومره ده د کتاب لپلورونکو او خپرندوی او ټولونو سره
د دولت همکاري ډېره کمه ده بیخي ستنه دولت باید د دې لپاره چې په افغانستان کې د مطالعې فرهنګ زیات شي د خلکو علمي سطح را لوړه سي له خپرندوی ټولونو او مطبوع سره ډېره زیاته مرسته وکړي حتی یوه ستونزه دا ده اوس چې بیخي په کتاب پخوا مالیه نه وه اوس مالیه زیاته سوې ده زما په نظر چې دولت کولی سي په ډېرو برخو کې له خپرندویو ټولنو مطبوعو کتاب پلورنځیو سره مرسته وکړي ځینې زمینې ورته برابرې کړي لکه د کاغذ ارسانوالی دی د مالیې کمول دی او همدارنګه د برېښنا اسانتیاوې برابرول دي او په ډېرو برخو کې مثلا د ځینو کتابونو اخیستل دي چې دا ټوله له دې بهیر سره مرسته کولی
د سروش کتابخانې له مسؤول حکمت سروش سره د صالح محمد صالح خبرې مو اورېدې کشمیر افغان سوداګر هیله لري چې په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان د تولیداتو او لاسي صنایعو د نندارتون پرانستل کېدل به بهرني سوداګر جلب کړي او خای د افغانستان له صادراتو سره مرسته وکړي خو د ګلف نیوز په حواله سره لدی چې افغانان پر صادراتو د ټینګار هڅه کوي او غواړي چې نړیوالو ته خپل ښه مواد ورپیژني خو امنیت او هلته بې ثباتي یو عمده ستونزه ده فرشته جلال زینور حال په دې راپور کې درکوي
دا سهیله ده چې د نندارتون به زیات سوداګر ورجلب کړي او د افغانستان د صنایعو او تولیداتو لپاره به شمارکټ پیدا کړي په دې نندارتون ترڅنګ یو بل دوه ورځنی سوداګریز پروګرام هم پیل شوی چې په هغه کې د افغانستان د لشترلژه او یا شرکتونو استازي ګډون لري او د نورې نړۍ له سوداګرو سره به پر تجارتي امکاناتو پر خپلو تولیداتو او په افغانستان کې پر بازار خبرې وکړي په دوبی کې د افغانستان نندارتون په نوم د دې پروګرام مالی ملاتړ په امریکا کې د نړیوالو پراختیایي مرستو ادارې یو ایس ایډ کړی دی د یو ایس ایډ چارواکو ویلي چې د دې نندارتون د پرانستلو هدف د نوري نړۍ سوداګرو ته د څرګندول دي چې افغانستان د تجارت لپاره پرانستی بازار دی په افغانستان کې د یو ایس ایډ د اقتصادي ودې د پروګرام مسؤل لورن ستودورت ګلف نیوز خبري اژانس ته ویلي چې دوی له ډېرې مودې راهیسې د افغانستان د اقتصادي ودې پر بېلابېلو اړخونو کار کړی دی د چارواکي ویلي چې د دې هیواد لپاره د سوداګریزو موقعو جلبول ګران کار دی خو د ده په وینا افغانستان ډېر ښکلي مواد لري چې په نړیوال مارکیټ کې خریداران شته ښاغلی لورن ویلي دا ګرانه ده چې هغه خلک چې د افغانستان له قیمتي ډبرو ګاڼو او نورو لاسي صنایعو سره علاقه لري د هیواد ته راولو خو کچیری د دوو سوداګرو صنایع وده وکړي او بهر ته صادر شي د افغانستان لپاره به ډیره اقتصادي ګټه وکړي د ګلف نیوز په حواله افغانستان په 2015 میلادي کال کې د 1 میلیارډ ډالرو په ارزښت مواد وارد کړي دي خو په همدې کال کې ټول صادرات یوازې 500 میلیون ډالر وو په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر مایکل مکینلی د ګلف نیوز خبرونه ته ویلي چې په افغانستان کې د اقتصادي ودی او د تجارت د پراختیا لپاره ډیره مهمه ده چې د اداري فساد پر ضد مبارزه وشي مایکل مکینلی ویلي دوه ما خبره چې د افغانستان د اقتصادي ودی او تجارت د پراختیا لپاره اهمیت لري په دې هیواد کې د امنیت ټینګېدل دي څو بهرني سوداګر په آرامي په دغه هیواد کې د فعالیت زمینه پیدا کړي
امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي په دې ویاړي چې ټایم مجلې د کال شخصیت معرفي کړی دی. ټرمپ د ټایم مجلې له اعلان وروسته ان بی سی ټلویزیون ته وویل چې دا لقب ورته ډیر ارزښت لري. ټایم مجله هر کال یو څوک چې په درست کال کې په رسنیو کې زیات یاد شوی وي د کال شخصیت نوموي. اسمت ساروان نور حال تاسو درکوي.
ټایم مجلې د سش کال د شخصیت لپاره درې کاندیدان لرل. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ، د سیاله هیلری کلینټن او هکران یا انټرنیټي درغلګر چې یو کس نه بلکې یوه ډله خلک پکې شاملی شي. د ټایم مجلې مرستیال ایډیټر ګولډ برګر وایي په 2018 میلادي کال په امریکا او نړۍ کې په دې درو کاندیدانو تر ټولو زیات خبرونه راڅرخېدل. گول برگر د ټایم د کال شخصیت د اعلانولو په ترڅ کې وویل بې له شکه په 2018 میلادي کال تر ټولو خبر جوړونکی شخصیت ډونالډ ټرمپ وو. د ټایم مجلې د 2018 کال شخصیت د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ دی. ټایم مجلې په تیرو نوي کلونو کې هر هغه څوک په دې نامه نومولی چې ښه یا بد اخیستې په نړۍ کې لرلی دی. نو فکر کوم چې سش کال په دې کې د پښتنې ځای نه و چې دا کاستي ډونالډ ټرمپ وي. د ټایم مجلې مرستیال ایډیټر همداراز وویل په دې کې څه نشي ویلی چې ټرمپ ته یې دا نوم نوموړي ته د ښه والي او که بدوالي په خاطر ورکړی دی. د ولسمشرۍ په کمپاین کې د ټرمپ شعار و راځئ چې امریکا لا ښه کړو. ښاغلی ټرمپ له ټایم مجلې سره په مرکه کې ویل چې هدف یې د امریکا بیا جوړول دي.
It's a very humbling experience, I can tell you, as somebody that loves this country.
درته ویلې شم چې دا د هغه چا لپاره چې دا هیواد پرې ګران دی یو بیاړلې تجربه وه. دا یو ستر هیواد دی او تر خپل نفوس پیاوړی دی، ځکه چې که تاسو چین او هند ته وګورئ د هغو نفوس زیات دی. خو که وګورو چې د دغه هیواد لپاره مو چې پر مځکه تر ټولو افسانوي هیواد دی او تل افسانوي پاتې شوی څه کړي، موږ یې د بایللو په حال کې وو او زه نه غواړم چې له لاسه یې ورکړم. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما دوه ځلې د ټایم مجلې د کال شخصیت غوره شوی دی. د امریکا په نورو ولسمشرانو کې جورج دبلیو بوش، مشر بوش یا جورج بوش، بل کلینټن، رونالد ریګن د ټایم مجلې د کال شخصیتونه غوره شوي دي.
د خبرونې په دې برخه کې پام وکړئ یو شعر ته چې شاعرۍ د اسماء لمر. عجب دی لفظونو کی کانی ورتا کولی، عجب دی لفظونو کی کانی ورتا کولی، د کوم یو سر گذشت افسانی ورتا کولی، سما فکرو چسترګې دی پسترګو کی وی ورکه، سما فکرو چسترګې دی پسترګو کی وی ورکه، خبر دی د کوم زمانی ورتا کولی، خبر دی د کوم زمانه ورته کولی، په هغه د پیرزو نشوي نن یو لپاوبه، په هغه د پیرزو نشوي نن یو لپاوبه، کیسې د چې هر وخت میخانه ورته کولی، زخه شوي ته هم نشوي د هغې د غېږې خوب، زخه شوي ته هم نشوي د هغې د غېږې خوب، تر څو د کد کور دیوال ته شپې ورته کولی، راوړې دې سترګو کې د چا د غېږ خمار، راوړی دې سترګو کې د چا د غېږ خمار، د څه په سر د دومره اندېښنې ورته کولې، عجبې دې لفظونو کې کانې ورته کولې، د کوم یوه سرګذشتې افسانې ورته کولې. اوس راځئ چې د پامیر ساحل نه د ښاغلي نظام الدین نظام یو شعر واورو.
عالم به زما مینې ته حیران کتو لراشي،
قاتل د محبت چې می پزان کتو لراشی. او مالک روح می واخل خو نظر د ستر گنا کیدای شي پس لمرګه می جانان کتو لراشی. بخلی ورتمادی په بدل کې خپلې وینې بخلی ورتمادی په بدل کې خپلې وینې چې تړ می اوخ کې په گریوان کتول راشی. او ښکاره می ورته مخ نکړی چې یخ یې ځیګر نشي کارم ورته مخ نکړی چې یخ یې ځیګر نشي په وخت زنکدن چې غمازان کتول راشي. زما د مخه معاف دی که زما د سر قاتل دی نظامه چې په خپلو کړو پښیمان کتول راشي. او کیدای شي پس له مرګه مې جانان کتول راشي کیدای شي پس له مرګه مې جانان کتول راشي.
نغمه یما زما مشال رادیو ډیر خوخه ده تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
د مشال رادیو مجلې دا غنه هم دلته تړو نور ډیر مطالب به درته بلونه وړاندې کړو تر هغه د خدای پامان.
Wait, Janan, Wait, Janan, Dil Zura Varde Janan.